السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روانې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې څه باندې 3,00,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي که څه هم دوی له راستنو شوو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو په خبره د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا ده. پرون یکشنبه او چا په یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې له ایرانه د راستنو شوو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. په پروان ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 کسان مړه شوي. د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس نن ویلي چې دغه پیخه په سالنګ ولسوالۍ کې شوې. په پیخو کې څلور کسان ټپیان هم دي. بل پلو د کندهار په دامان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیخه کې یو بهرنۍ سیلانۍ ټپي شوې ده. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویاند صد الله جمشید کورنۍ او رسنوي ته ویلي چې پیخه نن سهار د سیلانۍ د موټر سایکل او یو ټونس دوله بروړونکي موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د لوګي او خوارزواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اجانس د غزه د روغتیایي چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې مړینې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوګي او خوارزواکۍ له امله مړه شوي 1,30 ته پورته شو چې نه هتیای ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان وایي نن په بشري مرستو بار شپېتل اړې مواد غزه ته استولې دي. د یمن حوثی ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني بیان کې ویلي چې دا بیړۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې ویشتل کیږي. ویان زیاته کړې چې دا د اسرایلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران پلوه حوثی ډلې 2023 کال راهیسې د فلسطین په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه پیل کړي دي. تایلند او کمبودیا د ماليزیا په منځګړیتوب له قید او شرط پرته په اوربند سلا شوې دي. دا اوربند وروسته له هغې اعلاني کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 15 ورځنۍ نښته کې 15 کسانو وژل شول او 218 نور ټپیان شول. د اوربند په لیکېدل به له نن نیمې شپې وروسته پیلېږي. د تایلند او کمبودیا ترمنځ د اوربند په خبرو اترو کې د ماليزیا په ګډون امریکا او چین هم رول درلود. او نن دوشنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې دوه لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه سهار مهال د بوس ساتونکو او بند امیر خامارانو لوبډلو ترمنځ و چې بند امیر لوبډلې د دریو وکټو په توپیر بوس ساتونکو ته ماته ورکړه. بل لوبه له غرمې وروسته د مسعینا کتلانو او سپین غر پرانګانو ترمنځ و. دا و خبرونه که غواړی چې ویل ولې زموږه وی پانه کې کتلې شي د وی پانه آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نګدې نیم ساعت کې. اوچا وایي له پاکستانه د اخراجیدونکو افغانانو شمیر ښایي زیات شي. یوه اخراج شوې مور په ژړغوني غږ راته وایي
در باز در خانه و
کور ما خلاص پاتې سو. په یوه جوړه جامو کې راوویستو. داسې ځای یوړو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نسي تېرولی.
د طالبانو حکومت بهر ته مسلکي کارګر استوي. کارګر بیا وایي دا پروسه شفافه نه ده.
کسان چې لیګي دا ټول په واسطه د خو هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولیګي. دا خو کسان لیګي چې د دې خپلواني
غزي ته نن شپې تلارې مرستې داسې مهال ورسېده چې تازه څوار لستنه پکې للوګې مړ شوی او نن د زیړی نړیواله ورځ ده.
د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوی ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینې ورکړي.
دا چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او ناروغان څه زجر ګالي یو راپور کې مو کتنه ورته کړ.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي تمه ده چې پراتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو د مودې نه غځولو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې دوی خوشینه کړي او وایي چې د کډوالو پر اتاک کې د زیاتوالي او عمل هم همدا کار دی. په پاکستان کې د میشتو نږدې 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. که څه هم پاکستانی چارواکو ویل داسې هڅې روانې دي چې د کارتونو موده تمدید کړي، خو د کورنیو چارو وزیر بیا وروسته تایید کړ چې دوی دا کارتونه نه تمدیدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. د دفتر په یو بیان کې چې یک شنبه د جولای په 20مه خبر کړي، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته اشاره کړې چې د پاکستان حکومت د مودي د نتمدید پریکړه کړې. و چا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل ده. و چا ویلي د روان 2015 کال لپاره د جولای تر 19مه 15,00,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنیدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19مه د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. و چا ویلي د غراس دروان کال لپاره د جولای تر 19مه 3,40,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغانان وای پاکستان له یوه خوا د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړي او له بل خوا یې د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. په پاکستان کې میشت زیات شمیر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو وسیږي، خو د تیرې جون له 28مې وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي له سختو ستونزو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ظاهرا ویل کیږي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته ریپورت کړي. په اسلام آباد کې میشت د بشري حقوقو یو افغان فعال چې د خپل کورنۍ له 4 نورو سره یو ځای د غلطه وسیږي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو د نیولو لویری آن له کوره بیرون نشي وتلی او ژوندې له سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
د ویزو د تمدید بندول د همدې لپاره دی چې دوی موږ ریپورت کړي. اوس چې موږ ویزې نه لرو، د جبري اخراج له خطر سره مخ یو، او که ریپورت شو حالته مو ځوان ګواښل کیږي. تاسو پوهیږئ چې له دې مخکې د بشري حقوقو فعالان، خبریالان، نظامیان چې ریپورت شوي او یا افغانستان ته تللي، طالبانو نیولي، بندیان کړي دي، شکنجه کړي دي او تاوتریخوالی ورسره کړای دی.
شکنجه شدن، کشته شدن، تجاوز شدن.
یو بل مېرمن چې تازه له پاکستانه یو ورځ وړاندې لخپل شپکسیزي کورنۍ سره یو ځای ډیپورت شوی او اوس مهال په تورخم کې د وای پولیسو په داسې حال کې د اسلام آباد له یو لسیمې ونیول چې دوی د سهار چای وته ناستو. نوموړي چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کور وسایل هلته پاتې دي او داله دوه ورځې بند وروسته په تورخم راړول شوی.
در بوز در خانه وو
کور مو خلاص پاتې سو. په یو جوړه جامو کې راوستو، ویلې بیرته برستانه سي. دا سيزای یو چې د چا خبره هلته سپای هم شپه نسی تیرولای. موږ دوه نیم ورځې هلته وساتلو، بیا راوستلو او همدا شل د خیمه کې تورخم ته راوستو او افغانستان ته راوړلو. وګی تګی پیسې نه لرو، ځای نه لرو، هیڅ نه پوهی کوچیر ولارسو، هیڅ نستا، هیڅ نستا،
می جوی نه هیچی هیچی هیچی.
نو موږ له دا وکړه چې ډیر نه ول شوی کسان چې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي خوشی کیږي، خو په خبره هغه کسان چې د پیسو د ورکړې توان نه لري ریپورت کیږي. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړي. که څه هم د پاکستان د پریکړه په پراخه کچه غندل شوی، خو پاکستان په وار وار ویلي چې بیا اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي. خو د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې د ستنیدونکو په منځ کې داسې کسان بشمیر دي چې ژوندې په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي، افغانستان ته راستانه شوی یو شمېر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې له شکنجې، ناوړه چلند، له غیر قانوني توقيف او د شخصي امنیتي ګواښونو سره مخ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان ځوانان په ځنګړې توګه مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او بهر د کرونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو ادعا کوي چې افغانستان بهر د کارګرانو د لیږد بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو او د دولت لارې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه کوي چې افغانستان کې د بیکاری کچ او سره رسیدلې او کورته کاری فرصتونه برابر نشي، د ژوند کړهونه به لا زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت ویلي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته د مسلکي کارګرانو پر استولو باندې غور کوي. په لومړي ګام کې قطر ته د 2000 افغان کارګرانو د استولو خبره شوه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټول ورځ چې وکي دومره ځوانانو مزونونه مړکړل، ټول اوس ماته راغړي دي، اوس مجبور یو زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنېدو مخکې په متحده عربی اماراتو کې د نجاري په برخه کې کلونه کار کړی. خو خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نتر لاس کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس خپل کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل چې د خپل ولسکسي کورنۍ سرپرستی ورلغړی ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوبی کې هم زه دوبی کې دوه درې کاله مې حالت دا کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بهې داسې حالات و چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه د خو هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانی د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کاریګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولای شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره د کار کړو، تا داسې کړیو داسې دي کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوايي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکو چې دای او ګڼ ملګری په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځنګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو وسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفاف وي، کسان لا شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولای شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیزي چلان کیږي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي، دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو سره خبر کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د دیکتاتور سره د کوم چې په نیو مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته یې له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شنبه په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې له مخې یاد هیواد ته په لومړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو د مستریتوب، شیدول بیشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکارۍ په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې له مخې نوم لیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځانګړو او ادرسونو له لارې د روانې زمري میاشتې په ومه نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایراني کارګرانو د افغانستان په بازار کې د کار زمينه برابر سي. د یادونه ده چې لدې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره پات شي، روس ته د افغانستان مسالې را اخلو. اوس ورزو منځنی ختیځ ته په غزه کې بشري ناورین حاکم دی. تازه راپور نه وای چې څوار لستنه د خوارزواکۍ او لوګي لقبل مړ شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې نن د مرستو شپېته لارې غزه ته رسیدلې دي. دا چې په غزه کې بشري وضعیت څنګه دی او د اوربند لپاره یې هڅو کوم نتیجه ورکړي خبرې چیرته رسیدلې، همدا مسلې زما همکاري فریده سیال تعقیب کړي. د محل را سره په استودیو کې ده فریده جان، ستړي مشي د غزه د روسي وضعیت په اړه کوریدونکو ته وایي.
مننه لدین صاحب. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لوږې او خارځواکۍ له کبله 14 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس د غزې د روغتیایي چارواکو په حواله نن دوشنبه ویلي په دې سره د هغو کسانو شمیر چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې او خارځواکۍ له کبله مړه شوي یو 30 ته پورته شو چې نه هاتیایي ماشومان دي. بل پلو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي نن یې په بشري مرستو بار شپېته لارې غزې ته استولې دي. د دې سازمان په خبره د مرستې د قاتیز پلو فلسطینیان لپاره په هیڅ حساب دی او هر ورځ احد اقل سل لاریو بشری مرستو ته اړتیا ده چې د غزې د خلکو اولیه ضرورتونه پوره کړي. په غزې کې د بشری ناورین او د لوږې له کبله د ماشومانو په ګډون د خلکو له مړینې وروسته نړیوالو پر اسرائیلو فشارونه زیات کړل، څو غزې ته د بشری مرستو د انتقال لپاره اجازه ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غزې کې 470,000 خلک له شدید لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي چې ډیر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. که څه هم په غزه کې قاطی روانه ده، خو د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو سازمانونو دغه بشري بحران ته له د قاطی نوم نه دی ورکړی. د خوړو نړیوال سازمان وایي له غزې د باندې 170 زره ټونه بشري مرستې غزې ته د انتقال په تمه ولاړې دي چې کولی شي د دریو میاشتو لپاره د فلسطینیانو لپاره کافي وي. اسرائیلو وړمه ورځ د دغو بشري مرستو د رسولو لپاره د غزې په دریو سیمو کې په جګړه کې لساته وقفه اعلان کړه. اسرائیلو دغه وقفه یو تاکتیکي ځنډ بللی دی او متحده عربي اماراتو او اردن ته اجازه ورکړه چې د حواله لارې غزې ته مرستې رسولی شي. د اسرائیل حکومت وایي دا ګام یې د هغو تورونو د ردولو په موخه پورته کړی چې اسرائیلو په قصدي ډول په غزه کې لوږه رامنځته کړې ده. حماس بیا وایي اسرائیل له دې لارې د خپلې څیرې د سپینولو هڅه کوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په غزه کې د حماس وسله والې ډلې پر وړاندې جګړه باید په بل ډول پرمخ لاړه شي.
کور ودان ډیره مننه فریده سیال، وچې په غزه کې د روسي بشري وضعیت او د غراس حالت د مرستو رسیدو په اړه تاسو ته معلومات درکو.
ل خبرونو ور اخوا
یو شمیر کابل میشتن جونی او میرمن دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو نیولو د دوی ژوند او لکوره بهر تګ راتګ سخت محدود کړی. فرید زموږ همکار فیروزی عزیزی ور سره خبرې کړې.
هر یو کورنۍ ډاریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډاریږي چې دا درګه د ماده لور په حوزې ته ونويستل شي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې و اوسیدونکي و دا چې و ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
کار د کا بازار د کا کلینیکونه دي، کشفخانی دي، اته زیاتره نجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پریښودل کیږي. شخصا زه خپل کار کومل مې راغله وایي چې لوري کاش کې تاسو د بازار امي اوس ویرا دغه د چې مالور دن تا وزي زمالور ورکان سي زمالور حوزي تا ونولسي د ډير بازار کمرنګ سو ډير انجوني يعني ترغه هدا پولیس بيدون واتل کټ او پورته ګرځیدل اوس ډير کمرنګ بیره د کورنګان زخت زیات ده. زه خپل هم داري کوم کله چې بيدون وزم خو به نه خواستم نسي ته په دې وضعیت کې چې اواز انجوني په اومه ایجاب باندې چې وي او غني ولکي نو زه خو به هم یو راز د په خماته هم مخ کیږي په ورځ ورځ او زه مجبورم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکم خپل کوم استاد ته د ډاکټر صاحب زنن راتللی نه سم په دغه دلیل باندې مجبور یم چې باید یا خطر کوزنو منم یا په کور کې کینم. فامیل دا ممانعت و ته همیشه وخت کوي.
دا زیاتوي دا وضعیت لبخوا راهیسې روان و خو په خبره یې په تیرو دوه اونیو کې زیات سوای دی. د کابل د یولسمې حوزې اړوند د خیرخانی سیمې یوه میرمن هم چې له کوره بهر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. دی هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته یې وویل زه د دې روان وضعیت عیني شاهد یم. د څو ورځې مخکې په یوې څلورلاره کې یوې میرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله. نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی، زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی، ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي، خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو. نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی. حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونشي. دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې بې ځنګلي وسي وایي وروستي وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد حالت ده، لکن ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو سي په بیرونو وځو شاید کومه ستونزه نه وي. نو په ځان کښې تنګه سړی ده په ښځو باندې کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي. اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شي. او زما غوښتنه دا داسې نه باید به ښځو سره داسې برخود سي، ځکه سي په ښځو باندې باید مره په ځانو سره څنګه تنګه سي او دوی راته خپله له خپل سوري هم وډارېږي.
دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
نوی زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعاتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري، خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دي ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نه سي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او
نهی نیرمنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې داو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تیرې وې میاشتې راهیسې د حجاب پاړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روسای راپور اخلو هغه د چنند جولای 28مه د هپاتایټس نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي وایي دا یو سخت ناروغي ده خو دوی لا هم درمل کاروي. دا چې ډاکټران څه وایي په دې راپور کې مو ورته کتنه کړې چې ناروغانو سره هم پکې خبرې شوې دي.
امارات بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدون کې چې لتیرو اته میاشتو رئیسی په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته ده. نو موړي چې نه غختل پراپور کې نو مخبور شاه زادي رادیو ته ویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي.
دته
هش مومیشه کما به بیماری دی وای زله تیرو اتمیش تو رئیس په زیلی ناروغي اخته يم. په لومړیو کې نه پوهیدم بیا چې کله ډاکټر تلالم راته ویل چې ته د زیګر میکروب لري د ستړیا احساس زیات کوم ټول بدن می درد کوي کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي تر اوسه درمل خورم اوس می وضعیت یو څه ښه دی.
هم تحت تداوی قرار درم.
د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل تیر شپږو میاشتو رئیس نیکه په دې ناروغي اخته شوی دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود. کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه ویل چې زیری ډیر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسیدلی ده. زما نیکه که ډیر کمزوری او ستړی وي موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو. اوس یې حالت ډیر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامې د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړی له 18213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر مېرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غرا د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډېرې خزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیا سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ لامل هپاتایټس بی او سی ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر نه وخت وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د دې وزارت د روغتیا خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په دې کې شاوخوا 6,00,000 زره په تور او 3,40,000 نورې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بی یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لیږدول کېدی شي. د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوي ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چې راشګاو ته ډیری زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د وروځ ټولولو لپاره یا هم د غوښ سرولو لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیواله ورځ د دې ویروسي ناروغي په اړه د مپوهاوی د لوړولو په پار نمانځي کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکه لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیواله ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو او پراخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لاله د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوسمهاله ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې اوسمهال په نړیواله کچه د یوازینۍ ساري ناروغۍ په توګه د تور او سپین زیړي له امله د مړینې کچه مخ په لوړېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 304 میلیونه انسانان په هپاتایټس بي او سي اخته شوي وو چې یوازې 15 سلنه ماشومان د زیږون په لومړۍ او 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي او شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.